ستړي مشي او السلام علیکم. همدا اونۍ د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د قوانینو تر تدوین وروسته به نوې کابینه اعلان کړي. په عین وخت کې چین لومړنی هیواد و چې د طالبانو حکومت ته خپل سفیر معرفي کړو. آیا طالبان د نړیوالې ټولنې هغه غوښتنې اوس عملي کوي چې باید یو اساسي قانون ولري او د ولس استازو ته په خپل نظام کې برخه ورکړي، یا آیا د چین او طالبانو ډیپلوماتیک اړیکې د اړیکو پراخیدل د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو معنا دي؟ دا او نورې پوښتنې نن د هایل په دې اونیز خبرونه کې مطرح کیږي، او تاسو درنو لیدونکو نه هیله کوم چې موږ سره اوسئ او د خبرونه د میلمنو نظرونه او ارزونې پرې واورئ. موږ دوه محترم میلمنو ته بلنه ورکړې ده، یو ناصر الله ستانگزی صاحب چې د حقوق او سیاسي علومو استاد پات شوی دی، او بل اغلی زرکا ملیار ده چې د حقوقي چارو څېړونکي ده. دواړو د ستړي مشي پروګرام ته په خیر رالی ستانگزی صاحب او اغلی ملیار. اجازه راکړئ اوله پوښتنه زه مطرح کوم د دې لپاره چې لیدونکي به مغواړي په دې اړه باندې نورم واوري. آیا طالبان به یو نوی اساسي قانون تدوین او توشیح کړي کنه؟ ستانگزی صاحب ستاسو نظر څه دی؟
تاسو په محترم زرکا ملیار ته درنو لیدونکو ته احترامات تقدیموم.
بله،
اساسي قانون او فرعي قوانین ترمنز حقوقی لحاظ او تاریخی تجربه لمخه دیر واتن وجود داریم. به دمانت سید اساسی قانون ده پاره زنگری اشیفات وجود داری چه ده عادی قوانین و ده وضع ده پاره ده وجود نلاری. در خبر چه طالبان لاده سراود متاسفانه به ده خبر که اساسی قانون ده عادی قوانین و پردیف کرده لیم. من آن اساسی قانون چنو عرضو که چه تشریفات واری ده دل پاره دی چه عادی قوانین قواعد دی یا مگر رولز چه بینیسی کرده وی ده بداس حال که ده چه اساسی قانون اصول دی یا اصول دی یا خارجی جبه پرنسیبون دی چه ده نورو قوانین و ده مشروعیت مبنا گرزی. د همدې لپاره هم ورته وایي چې اساسي قانون د نورو قوانینو مور ده. بله، جالبه ټکی چې په دې خبر کې راغلی هغه دا ده چې د افغانستان یا د طالبانو د سترې محکمې مشر یا قاضي القضات قانون تدوینوي یا یې جوړوي، او ورسره څه نور ملګري هم شته. دا په داسې حال کې ده چې نړۍ کې معمول ده چې د اساسي قانون د مسوده د پاره اولی مسوده د پاره معمولا ډیر غښتلي متخصص حقوقي کسان دغه په څنګ کې د مختلفو سکتورونو کسان یو ځایي او هغه ابتدایي مسوده جوړوي. وروسته کرغه نه لکه څه مخکې ارزو که تشریفات په همدې کې ده چې دا قانون د نظر غوښتنې د پاره وړاندې کیږي او آزاد بس بکه که خلق طوله نمسته که اشخاص برای روسته دریان پڑاو که قانون بسی مرحلی روستش ترسیه چه بلک کمیته چه ده تدقیق کمیته یا نمسودی رو کمیته نه پاس بلک کمیته جوریگی چه اگه تدقیقی نو پا دنیا که بیاد دولاری تصویب لپاره وجود داری یا داده چه اساسی قانون یا ریفرندم یا طول پختن تولانی که دی چه اکثریت یمنی میمنی او بل لارې چې معمولا په افغانستان کې تیرې او پیړۍ کې تجربه سوې ده، او دا تجربه موږ د غربي نړۍ نه اخیستې، هغه د لویې جرګې د تصویب مسله ده. اجازه راکړئ چې دلته زه یوه لنډه تبصره ولرم چې دا لویه جرګه کله کله اورېدل کېږي چې دا یو عنعنوي ساختار ده، په هېڅ وجه نه دا یو حقوقي جوړښت ده. په دې معنا چې په نوره دنیا کې عربی و مالک که ده ده مجلس مؤسسان یا مجلس ده مبعوثان وای، او پا لاتین شبو که پا تیره بیا پا اروپایی شبو که ارتا کنستوتوشنل اسامبلی وای ده پار نده ده دون که یا مؤسسان چه یا دولت ده دولت جوڑخ ده دولت ده قوه و تفکیک ده دوی وظایف صلاحیتونه ده خلق و حقوق د دولت او خلکو ترمنځ اړیکې د قواو ترمنځ اړیکې تنظیمی. بناء دا یو عادي پروسیجر نه ده چې څو کسان کینی او څو مادي ترکی او نوم کې د اساسي قانون
مانن سید استانزه سب کور ودان دی مشرحه جواب نمزم اول نظر په بل ماخلم به خو اغلی مليار ستاسو نظر می پدی خستو البته هم دغه پختنه چایا اساسی قانون دوی به توشی کی کنه خصوصا د طالبان حکومت لکه چې استانزه سب ذکر کړل تر اوسه پوری خو مفهوم ته داخل شوی چې اساسی قانون معمولا د یو حکومت د درې قواو د تفکیک د لپاره مطرح کیږي چې پاغي کې مثلا د د یو مختلف د یو حقوقي شخص مثلا صلاحیتونه معلوم شي لکه جمهور رئیس یا صدر اعظم یا وکیلان یا وزیران د ټولو صلاحیتونه مال او یا په مجموع کې د یو نظام ساختار پکې معلوميږي چې څه ډول نظام د لپاره کم اساسي قانون پکار دی. ستاسو په نظر طالبان غواړي چې یو نظام رامنځته کړي چې د اساسي قانون پر بنا باندې متکی کبل ډال کبل نظر وایي
دا خو دی پر اړه لري چې د لکه چې لکه لمړی غواړم چې تاسو قدرمن میلمه نصر الله ستانکزي او ستاسو درنو اوریدونکو ته او تخنیکي همکارانو ته او لیدونکو ته خپل سلام او درناوی وړاندې
کوم.
دا خو په دې پورې اړه لري چې د طالبانو د اساسي قانون دغه کمیسیون د چانه جوړ شوې د کڅنګ چورته محترم ستانکزي اشاره وکړه دلته باید متخصص خلک وو او اما هغه وخت کې چې استاد ترکه افغانستان ته تللی وو نو هغه وخت کې د دا وړاندیز وکړ چې دا باید یو مختلط کمیسیون د قانون د اساسي قانون مساوده تثبیت کړي چې هغوی دې متخصصین اوسي د اساسي قانون اساسي حقوقو متخصصین اوسي ملایان اوسي سیکولاران اوسي ملګرایان اوسي د دونه یو جوړ کمیسیون کې د شي چې یو اساسي قانون یو مدرن اساسي قانون جوړ کی چې هغه د البته د افغانستان غوښتنو ته یتي اوس وخت شرایط غوښتنو سره مطابق پای اساسي قانون کچیرته داسې یو مختلط کمیسیون نو اوسي او دا کمیسیون یوازې او یوازې د ملایانو نه جوړ ووستي یا مولوی صاحبانو نه یا مفتیانو نه جوړ شوی ووستي نو د هغوی د تمرکز به یوازې او یوازې په البته په اسلام او شریعت باندې وي. البته دا بل کمیسیون کې هم طبیعي ده چې دا به د اسلام او شریعت په محور باندې اساسي قانون جوړیږي نو کچیرته دغه ټکي په پام کې ونه نیول شي او یو د ملایان داسې حکومت داسې اساسي قانون جوړ کړي چې هغه کې تفکیک د قواو په پام کې نه نیول شوی او یوازې یوازې صلاحیت او قدرت د مشر امیرالمؤمنین په وجود کې تمرکز کړی واوسي بیا هلته به نو دا لږ ستونزمنه وي او دا به البته چې د کیږي چې د بارګونونو سره هم مخامخ شي خو که دا بل شکل باندې چې ورته مې اشاره وکړله دا بل مختلط کمیسیون د یو اساسي قانون جوړوي او تصویدوي او هغه شرایط ستانکزي صاحب ورته اشاره وکړله دا ټول شرایط صحیح کوي دا مراحل نو بیا دا کیدای شي چې هم د داخلي مشروعیت لپاره زمینه مساعده کړي او هم د بهرنی مشروعیت لپاره لار خلاصه کړي ځکه دا به یو منلی اساسي قانون
او اوس خو ټول پویږي چې تر دغه لحظې پورې اداده مخکاری چې د طالبانو حکومت کم د سیمه مشروعیت چې یو وثیقه یا وایا جهان منلې یا په داخل کې افغانستان کې د کمی جرګي یا د کم کمیسون د خوانیلانې خداسه څه شی تر اوسه پوري نشته ده پښتنه هم داده مستنګسه سبستاس نظر په اخرم چې د قوانینو تدوین یا د قوانینو یا د اساسي قانون یا د هر قانون چې اده یو مطرح کوي ستاسو په نظر طالبان د دین څه غواړي چې څه وخی یعنی نیت یې څه ده اراده یې څه ده غواړي چې رښتیا د یو اساسي قانون په چوکاټ کې یو استاد نظام رامنځته کړي که څنګه
اجازه راکړي آشنا سم چې دا ترڅو د اساسي قانون او عادي قوانینو یا فرعي قوانینو پرمنځ یو ډېر لاند تفکیک ارز کوم د عادي قوانینو په ارتباط دوه عمدت کې د تیر دو کالو په موده کې لیدل سیوی دی و حتی د طالبانو د حکومت په اول دوره کې هم اقدا ده چې یو تعداد قوانین دوی مرور باندې کړي یا ریویو باندې کړي هر هغه شی چې د دوی د افکارو سره په مغایرت کې و هغه یې ترې حذف کړي دي نوی قانون ډېره ښه بېلګه یې د څارنوالۍ د صلاحیتونو او اجراءاتو قانونو چې دغه پر مبنا دوی دغه ادارې نوم ته تغییر ورکړه او د تحقیق صلاحیتونه یې ټول انتقال کړل قضا. ګویا یو رقم فقهي توجیه ورته ورکړه او دا یې تعدیل کړ. بل لاس قوانین هغه قوانین دي چې دوی ورته ضرورت لري چې هغه باید وضع شي. مثلا چیرې د معادنو قانون ته مثال بدي، د معادنو قانون د اوسنۍ نړۍ سره په هغه موازینو او اصولو چې په اسلامي فقه کې یا په اسلامي شریعت کې راغلي دي په هغه باندې دنیا د قراردادونه نه تړي. ولې د خپله د معادنو مسله یو بین المللي مسأله ده، بین المللي حقوق په چوکاټ کې مطالعه کېږي. په دې مبنا دوی مثلا ضرورت لري چې دا قانون وضع کړي، یا پخوانی قانون که تعدیلات راوړي، یا مثلا د مخابرات په ارتباط په قوانینو کې دوی نیسي کولی مثلا د فریکانس اصطلاح یا بل څه شي، یا د فریکانسونو د تنظیم دپاره نور قواعد وضع کړي. بلاندې مجبور دي بین المللي ستاندردونه مراعات کړي. د دې په لحاظ دوی که څه کړي دي یا یې کوي پر هغه مبنا ده. اما لویه ستونزه همدلته دا ده چې تر اوسه پورې مرجع د تصویب، یعنی مسوده جوړولو مرجع د تصویب او توشه یا امضا کولو ډېر مشخص نه ده. بله مسله د اساسي قانون ده، لکه چې مخکې ما عرض درلوده، اساسي قانون یو ساده قانون نه ده. زه فکر کوم چې که چیرې داسې یو قانون هم وضع شي عربا په دې مبنا یې چې ډېر ایډیولوژیک وي، یا کې لیدل شوي دي چې ایډیولوژیک رژیمونه په تېره کې اوس ایډیولوژیک قوانین وضع کوي، ډول په وضعي قوانینو باندې هم غواړي چې خپل ځان ته مشروعیت ورکړي. ډېره ښه بېلګه یې، ډېر ښه اسانه بېلګه یې د ایران جمهوریت ده. تاسې دوی اساسي قانون ته لاړ شئ، دا تقریبا د قواو تفکیک پکې له منځه تللی، د رهبر نقش پکې به بیان شي. یو ډول مشروعیت دپاره لار جوړول دي زما په عقیده.
یعنی تاسو مختصر کړه، تو ستاسو باور دا دی چې که چیرته دا طالبانو امیر المؤمنین یو قانون توشی کوي او اعلانوي چې سبا ته که بله ورځ یادیږي چې دا اساسي قانون دی، دا اصلا هغه اساسي قانون نه دی چې د حقوقي لحاظ نه یا د نړیوالو معیارونو د لحاظ نه یوې ټولنې ته ضرورت دی. دا د دوی یو عرفي قانون دی چې د شریعت په تفسیر او تعریفونو کې دوی مطرح کوي. همداسې غواړي وي
شاید همداسې وي. قانون داسې تعریفیږي چې د هغو اصولو مجموعه ده چې د یو دولت جوړښت، د یو دولت د قواوو متشکله قواوو معرفي او د هغوی صلاحیتونه او د هغوی ارتباطات له یو بل سره، د وګړو حقوق او مکلفیتونه، ازادیګانې، اقتصادي نظام، سیاسي رژیم، دا ټول په اساسي قانون کې راغونډېږي. بنان دا یو رژیم چې هغه ایدیولوژیک حالت لري، ایدیولوژیکي، یا مثلا یو دولت د ملي ګرا، دولت د ملي ارزښتونو درې، یا د نړیوال شکل ورکړي، یا د درې لاسته جوړي. تاسو د افغانستان اساسي قوانين څو ګورئ، څنګه ته اساسي قانون د قوانين لدنه مخکې پړې دي. د اساسي قانون کې دا شامل نه دل کیږي، سره له دې چې د مباز قوانين په معینو زمانو کې ایدیولوژیک بود درلودل کېده. اس د مخاطب حاکمیت کې اصول اساسي جمهوریت دموکراتیک افغانستان مطلق ایدئولوژیک لري، اما لا په ریښتیا د علي د کېږي چې د قوا او موازنه څنګه پکې ساتل شوی ده. یاد د کوکلو سرتون په معنی سوی دي.
مننه اغلی مالیار، غوښتل مې ستاسو نظر دا واخلم چې دا د طالبانو د خوانه د قوانینو تدوین یا مطرح کوي چې د دوی هغه اراده او مثلا اصلي نیت څه ده؟ ستاسو فکر مثلا آیا غواړي چې دوی د څه وخی چې نورو قشرونو ته او د نورو فکرونو خاوندانو ته په نظام کې ځای ورکړي، مثلا حتی ښځو ته ممکن ده چې مثلا په نظام کې برخه ورکړي که بل څه اراده لري په دې باندې څه وایي؟
زه فکر کوم چې یو قانوني نظام رامنځته کولو ته قوانینو ته اړتیا ده، او پرته له قوانینو دوی نشي کولای چې یو مشروع نظام ولري. قوانین د چدیدی ته په خاص ډول او په اساسي قانون د چدیدی ته په داخل کې مشروعیت زمينه مطالعه دا چدیدی وا خو ته موقیور کې دي چې زه ډیره مطمئنه نه یم امید ده چې دا کار وشي اما د نړۍ غوښتنه دي دي نه دا ده چې د دې لپاره چې دوی د بهرنۍ مشروعیت هم ترلاسه کړي او دغه د اقتصادي او سیاسي انزوا نه ووځي نو د دې لپاره اړتیا ده چې نور قشرونه هم د ځان سره راګډ کړي او د دې لپاره زه فکر کوم چې دوی د احتمال په قوي احتمال سره به دوی د داخلي یا د کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت لپاره دا کار کوي چې قوانین وضع کړي
یو د قانونیت نه بعد قانون مخه ده فکر کوم مننه یو بل نظرم په دې اړه خلو به زم دویم بحث د موضوع دویم موضوع البته د خپل باستان سیسب ستاسو په نظر آیا طالبان د افغانستان ملي ګټې خوندي ساتلی شي هدف مې د دې نه ده چې مثلا اساسي قانوني د منځ وړې ملي وحدت په نوم باندې څه شېر نشته دی ملي بیرغ نشته دی ملي شتمنۍ اته معلومه نه ده څه ډول راټولېږي څنګه ورکول کیږي څنګه قرارداد کیږي ملي پاوز نشته دی ملي اقتصاد نشته رکودي کړی دی او په سلګونو نور دسي ملي مشترک ارزښتونه هم په افغانستان کې شته چې هغه د منځ تللی دي یا یې پالل او روزل دا غي نه منشوي چې پاغي کې دنجونو تقریبا 2.5 میلیون انجونو تعلیم یا ثانوي زده کړو نه او تحصیل نه مندي او خو د کار کول نه مندي فکر کوي په دې ډول ملي ګټې ساتي
ګوره ملي ګټې د یو ملي ایدئولوژي کې مطرح کیږي هغه د مال نظر د حقوق د یو شاګرد په عنوان هغه ورک مطرح کیدای شي چې یو حقوقي فارمټ پرامیس رسوي تر اوسه پورې تاسو موږ نړۍ د افغانستان خلک نارینه زینه ای سی او هم د سی او حقوقي فارمات یا یو حقوقي لیکنه چې د رغب مبنا په اصطلاح د اسلامي امارت خطوط مشخص شوي وجود نه لري تاسو ګورئ چې حکومت یوازې له یو آدرس نه د فرامینو د صدور په نتیجه کې اداره کیږي او دوه کاله یو حکومت یو سرپرست ادارې لخوا ویس فلان مختجی خپل په اقتلاحات مشکلات لري بل بل ولا طالبان د دې محترم کې څو په رسمیت تو پیژنې په دنیا کې ډیر کم وخت کې دي چې بیل یو حقوقي سند له را کول نه دولتونه البته آماده سي چې یو بل دولت په رسمیت تو پیژنې کای پیژنې هم نو د سیاسي یا احساساتي یا استعماری باندې لري چې په رسمیت پیژنې زبېږ کوم تر وڅ یو حقوقي جوړښت
صحیح
یو کی بنسټ یو بایربوخ انسټیټیوشن رامنځته نسی په هیڅ وجه دا سه شکلي اقدامات د ملي ارزښتونو
صحیح
او ساتنه ته تضمین نشي ورکړي
صحیح مننه زه راځم د دویم موضوع ته په دې ویډیو کې تقریبا تاسو ولیدلی یو لیدونکو ولیدل چین لومړنی هیواد دی چې خپل سفیري د طالبانو حکومت ته معرفي کړه د همدیونه کې البته تشریفاتي مراسمو کې معرفي کو اغلی مليار ساس نظر اخلم چې د طالبانو به دغه نه یا د چین نه د چین به د دې کار نه مقصد صحیح مثلا آیا چین په دې کار سره د څه غواړي چې په سیمه کې خپل اثر او رسوخ نور ثابت وخی چم دوی دي چې مشي کول شي د سیمه حالات ته جهاد ورکی کڅبل بل مسله وي
زبا که تاسو اجازه لک توضیح به دغه باره کې ورکوم هغه دا چې د افغانستان فعلی حکومت یو د فاکتو حکومت دی چې یعنی تر اوسه پورې داخلي مشروعیت نه لري اما د یو دولت ټول شرایط یې پوره کړی دي یو د حکومت ټول شرایط یې پوره کړی دي په اصطلاح دلته د د فاکتو درې مرحلو کې رسمیت پیژندل کیږي لومړی مرحله دا ده چې دوی دی د چینایانو د افغانستان سره مختلف تړونونه امضا کړل اقتصادي ترانزیتي یا مثلا د معدنو په برخه کې امضا کړل تړونونه امضا کړل دا یو لومړی مرحله دی د پېستلات د فاکتو پر رسمیت پیژندنه په دویمه مرحله کې په خارجي غونډو کې مثلا کړتبه طالبانو اخته نو دوی دې مثلا د طالبانو په پلوي باندې جهاد کوي او یو یا پاکستان هم دا کار مثلا کړی دی بعد موارد دا هغه دویمه مرحله دی د فاکتو پر رسمیت پیژندنه ده او هغه دریمه مرحله یې چې په فرانسوي کې ورته د جوی وایي دا هغه حالت ده چې دغه اوس پیښ شو چې سفیر خپل رسمي سفیر خپل راولېږه او د باورلیک سره او باورلیک هم په خاصو تشریفاتو کې ومنل شو نو یعنی دا مرحله د دغه د جو مرحلې ته ډېره نږدې مرحله ده چې هغه د جو یعنی په طرز العمل په معنا ده چې دغه رسمي پر رسمیت زما په ان باندې چین دغه د تاسې پښتنه چې مطرح کړه دواړه په نظر کې نیسي ځکه دلته د چین خپل ستراتیژیک اهداف لري پاکستان ثبات د لاسه ورکړی دی او سره له دې چې لا هم د امریکې ملاتړ د ځان سره لري اما بیا هم نه پکې سیاسي ثبات وجود لري او نه هم پکې اقتصادي ثبات وجود لري او په دا وروستیو وختو کې په دوه ولسوالیو کې جګړې هم منطقه بې ثباته کړې ده او دلته چین خپل هغه اقتصادي پروژه چې د یو لارې او یو کمربند او ورېښمو لاره ده چې دا تر ګوادر بندر پورې رسیږي دلته دی دی دا ستراتیژیکي ګټه لري او که چین زما په ان باندې دا یې ډیره پستله دا موضوع یو ګټه غزول دا په دې فکر کې دی چې چیرته پاکستان ټوټه کیږي نو چین باید په افغانستان کې او امریکا تبیده چې د افغانستان نه تر اوسه پورې لا هم لاس نه دی اخیستی او د منطقې نه په سادهګۍ لاس وانخلي نو چین غواړي چې په دغه منطقه کې حداقل افغانستان سره یو مخالف جهت کې افغانستان د چین ونه دریږي نو د دې لپاره دوی دې په اصطلاح پیش قدمه شو او خپل سفیر راولېږه او به غوښتل چې د افغانستان سره خپلې دیپلوماتیکې او سیاسي اړیکې ورغوي.
صحیح مننه څنګه سب ستاسو نظر هم پیاخلم چې چین ولې دی وخت کې خپل سفیر رسمي غواړي دا پښتنه ځکه ماتره کوم زمونږ لیدونکو به وي چې دینه مخکم خو دا دوه کال شو ډیرو هیوادونو تعامل ساتل دي حتی ملګری ملتونو یو نامه دفتر په کابل کې فعال دي داسې ولې دی پښتنه دا ځکه ماتره کوم چې چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی دی دا څنګه کولای شي چې د هغو افرادو سره حقوقي قراردادونه لاستیکی یا خپل سفیر ورته معرفي کی چې هغه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل خلک دي
ګوره لکه چې اغلی بلیارو ته اشاره درلوده په عمومي ډول دولتونه په سیمنی او سره ډول په رسمیت پیژندل کی سفیر بزاد دی یو دولت اصلي سیاسي استاذ ولیکي حتی دی یو دولت د لومړي شخص ځانګړی استاذ وی په بل هیواد تاسو کوم توجه وروسته د نن سي جمهوریت سقوط او کلاوي طالبان حکومت راغی چین خپل سفیر په کابل کې وساته دا په دوه جهاتو مطالعه کې دی یو هغه سیاسي اړخ ده او بل هم په حقوقي اړخ سیاسي اړخ ډېر واضح ده چې چین یو ډول ترغیبي سیاست د طالبانو پر وړاندې لري او هغه دوه جهت لري یو جهت د افغانستان کې یا په سیمه کې د چینایي اسلام پالو ډلو شتون چینایان په دې ډول غواړي چې طالبانو سره یو ډول ترغیبي سیاست مخکې کړي چې تر هغو د دوی مخالفین چې په دې سیمه کې او په افغانستان کې فعال دي تر کنټرول لاندې ولري او یو ډول په اصطلاح غیر مستقیم امتیاز ورکړي په اقتصادي لحاظ چین غواړي له دغه موجوده وضعیت نه خپله ګټه استفاده وکړي په حقوقي لحاظ د تاسو پوښتنه ډېره دقیقه پوښتنه ده چې د امنیت شورا د یو دایمي غړي له خوا نه سفیر استول کیږي له معمولو مراسمو یا له ډیپلوماتیکو اصولو او پروتوکولونو سره چې په بین المللي حقوق کې مروج دي خپل سفیر رالیږي او باورلیک وړاندې کوي معنا دا ده چې باورلیک له مخکې نه لیږل شوی دی افغانستان موجوده حکومت هغه منلی او دغه شخص د سفیر په عنوان منلی معنا دا ده چې د چین صدراعظم یا د چین جمهور رئیس باید دغه لیک ملا حسن ته لیګلی د پنامه لیګلی تر وو د برته تایید کړی او د سفیر منلی ده دا نه به د مونږ لري چې چینایان یو ډول غواړي چې دنیا ته وښي چې دوی ګټې دوی ته ارجحیت لري نسبت دې ته چې دنیا څه کوي یا دا تورلس دوی ته څومره اعتبار لري. د تورلس په اعتبار کې تاسو متوجه د تبدیل په مرحله کې هم چینایانو مثبت رایه ورنه کړه د طالبانو د بلکې مستنکمه رایه ورکړه او تقریبا د روسیې چین او ایران موضع په دې ارتباط مشابه موضع دانی دي او دوی سره د ظاهرا د نرسمه پېژندلو مسله مطرح کوي ده په داسې حال کې چې د افغانستان سفارت په بیجنګ کې د طالبانو د حکومت په لاس کې ده استازي هلته وجود لري لکه چې په روسیې کې وجود لري لکه چې په ایران کې وجود لري
یا نو زه ته کوم چې دا زمني رسمه پېژندنه ده. صحیح. مننه ستاسو زمونږ درې د قینور شته د اغلی مليار تاسو کول شي یعنی پښتنه به نه تکراروم چې ولی چین د سیو اقدام وکړي چې په خپل د امنیت شورا غړې دی او بیا د طالبانو د ډلې سره چا غیث بل مللي دغه نه لري او خو کیډیرو دوی ورسره قرارداد کوي یو دویم دا چې د سیمه وضعیت تاسو په نظر کم لوري تر روان دي تاسو په خبرونو کې باور چې د مرکزی آسیا هیوادونو پاکستان حتی او ځن نور هیوادونه وی چې افغانستان کې امنیتي خطر ورستر بل زیاتی
خیر دا خو موږ تاسو په دې باندې دا چې لمړی بخش دې پښتنه تمره شو چې چین والے چې د طالبان سره اړیکې ټینګ کړې یا څنګه رسمي سفیر راولې سره د دې دې په ټول کې د امنیت شورا دی موږ باید په یو شی باندې وپیګو او هیله د افغانستان کې زموږ سیاستمداران هم په دې باندې د دې کتاب په ملرنه وکی چې په اصل کې د هر هیواد لپاره خپلې ګټې مهمې دي کاغه ستراتیژیکي ګټې دي کې ملي ګټې دي او کا اقتصادي ګټې دي خلک چې دوی دي د مجموعه د ګټو مطرح شول الته د امن بشر حقوق څو ته پام کوي او نه د تورو کینو د ستونزو ته پام کوي دا د دې لپاره مهمه نه ده د دې لپاره خپلې ګټې مهمه دي او د چین لپاره چې نن ورځ په دې هڅه کې دی او د دې نه ډېر لري نه ده چې د نړۍ لومړی اقتصادي قدرت شي نو د دې لپاره چین په فعلي شرایطو کې افغانستان د ورته اهمیت لري ستراتیژیک اهمیت ورته لري او د دې لپاره هم غواړي چې د افغانستان سره خپلې اړیکې ولري بلا مسله چې هم پیغام یا ګاونډیان شکایت کوي دا خو پاکستان خو خپل د تروریزم د تولید فابریکا ده تروریستان یې عمل ته تولید کړی دي او دوی دي د جمهوریت په وخت کې دغه ستونزه د افغانستان د حکومت او چې طالبانو چې د پاکستان ته دا ویل چې موږ تروریستان مرالیګه اما اوس دا هغه د موقف دا سرچپه شو ځکه دی هغه څه چې د طالبانو نه دوی انتظار درلود د طالبانو د حکومت نه انتظار درلود او دوی فکر کوي چې دوی د فرمان برداري وکړي هغه یې ونه کړل نو اوس طبیعي ده چې اوس اتهامات به واردوي په داسې حال کې چې امریکا په تکرار سره وایي چې القاعده هلته ضعیفه شوې ده او داعش وهل شوی دی ټکول شوی دی نو دا د کوم ځای نه دا خطر راځي
بل ډیر ډیر مننه اغلی زر کمال یار او استاد نصر الله ستانځي صاحب کورم ودان چې زمونږ د بحث کې مګډون کو خپل نظریات او خصوصا تخصصي نظریات هم شریک کړل د لیدونکو د حوصله نم ډیر ډیر مننه کوم چې زمونږ پروګرام ته ناستو او ویلې دو کورم ودان تاسو ته خو وخت وړ درنو لیدونکو نم اجازه خلو تر بلې اونۍ پورې چې به د هایل خبرونه کې تاسو خدمت تازري کو پختم سپارم.